مثلا کې د سهار اته بجې شوې. په دغه پروګرام کې وړاندې اورې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوحې د شخړې او د بشري مسایلو د مطالعاتو په مرکز کې په طالبانو باندې غږ کړی چې اوربند ته غاړه کېږدي او له اوربند دې نه ویریږي. په دې اړه باندې راپور لرو او دا هم اوري چې لنن 19 کال مخکې امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان باندې بریدونه پیل کړل څو القاعده له منځه یوسي او د هغوی ملاتړی رژیم طالبان هم وپرځیږي. دا مو یو تفصیلي موضوع ده، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرته کې د نړۍ د څه باندې اویا هیوادونو نړیوالو سازمانونو او مدني ټولنو غړیو د افغانستان په اړه د 2020 کال د کانفرانس لپاره د چمتووالي بحثونه پیل کړل. د لغمان د ولایتي شورا رئیس او دوه ساتونکي په یوه ماین چاودنه کې ټپي شوي او محمد فراد عظیمی د بلخ نوی والی ټاکل شوی. پوره خبرونه د نړۍ د څه باندې اویا هیوادونو نړیوالو سازمانونو او د مدني ټولنو استازیو د افغانستان په اړه د 2020 کال د کانفرانس لپاره د چمتووالي بحثونه پیل کړل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه جوړې شوې غونډې ته په یوې ثبت شوې وینا کې وویل دا کانفرانس به یو ښه فرصت وي چې نړیواله ټولنه یې له افغانستان سره د دوامداره ملاتړ په برخه کې نندارې ته وړاندې کوي. د افغانستان 2020 کال کانفرانس د نومبر د میاشتې په 23 او 24 په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مقر کې جوړیږي. افغانستان د مالیه وزارت د خبر پاڼې له مخې تمه ده چې نړیواله ټولنه په دغه کانفرانس کې تر 2024 کال پورې د افغانستان د ثبات لپاره له افغانانو سره خپلې ژمنې تازه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFPY د دې احتمال شته چې په افغانستان کې به د هغو کسانو شمیر د 2020 کال تر پایه له 15 میلیونو واوړي چې د خوړو له کمښت سره مخ وي. دا خبره د WFP ویاند وحید الله امانی ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې ماشومان به تر ټولو زیات اغیزمن شي.
د 2020 کال په لومړیو کې د 12 میلیونه څخه زیات کسان په افغانستان کې د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ وو. اما زموږ وړاندوینه دا ده چې د کورونا وایروس یا د کووید 19 ویروس پر اتک سره دغه شمیرې به 100 میلیونه نور هم زیات شوې وي. یعنی زموږ تخمین ده چې د کال تر پایه کې د شیشه 15 یا هم د 15 زیات شاوخه کې میلیونه شاوخه کې کسان افغانستان کې د خوړو له نخوندیتوب سره مخ وي.
WFP په وینا یو ستونزه چې خلک د خوړو د خوندیتوب له ستونزې سره مخامخ کوي دا ده چې د قرنټین په نتیجه کې ډیر خلک په لویو ښارو کې بیکاره شوي. د لغمان د ولایتي شورا رئیس او دوه ساتونکي په یو ماین چاودنه کې ټپیان شوي. د دغه ولایت د مطبوعاتو ریاست په یو بیان کې ویلي د ولایتي شورا د رئیس عتیق الله عبدالرحیمزی په موټر باندې چاودنه سې شنبه مازیګر په قرغیو ولسوالۍ کې شوې. د وروستیو معلوماتو له مخې ښاغلی عبدالرحیمزی او ساتونکي د ننګرهار روغتون ته انتقال شوي وو چې اوس بیرته رخصت شوي. دا په لغمان کې روانه اونۍ دویمه چاودنه وه. دوشنبه د لغمان د والي رحمت الله زیارمل موټر او ساتونکي د یو موټر بم هدف وګرځیدل. په دې چاودنه کې د لغمان والي ژوندی ووت، خو څلور ساتونکي او څلور ملکیان وژل شول او د پوځیانو په شمول شاوخوا 13 تنه ټپیان شول. چا د دغو بریدونو مسؤلیت نه دی اخیستی. محمد فرات عظیمی د بلخ والی شو. د سیمایز ارګانون خپلواک ادارې په یو بیان کې تایید کړی چې د جمهوریت ریاست د حکم لمخې محمد فرهاد عظیمی د محمد اسحاق رهگذر پر ځای د بلخ د والی په توګه ټاکل شوی. ښاغلی عظیمی تر دې مخکې په قزاقستان کې د افغانستان سفیر او د ولسی جرګې پخوانی غړی و. د بلخ نوی والی د جمعیت اسلامي د ګوند د اجرایه رئیس عطا محمد نور له نږدې کسانو ګڼل کېږي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په ترڅ کې د سیمرغ البرز او شاهین اسمایي ټیمونه نن لوبه کوي. د دوی لوبه سیمی فاینل ته پوتلو ده. پرون هم طوفان هریرود او سپین غربازانو لوبه کړې و چې په نتیجه کې طوفان هریرود 2-0 سپین غربازانو ته ماته ورکړه او سیمی فاینل ته ووت. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتو عالی کمشنر میشل باچلا په ایران کې د بشری حقوقو د مدافعانو، وکیلانو او سیاسي بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. ویل شوی په ایران کې د بندیانو شمیر تر هغه زیات دی چې د دې هیواد زندانونه د ساتلو ظرفیت لري. په دغو زندانو کې د کرونا وبا د خپرېدو له امله د حفظ الصحې شرایط لا خراب شوي. باچلا پرون په یو بیان کې وویل د اوبو او ویروس ضد وژونکي مادي او نورو اړینو شیانو کموالی په بندیانو کې د کرونا ویروس د خپرېدو او د یو شمېر مړینو سبب شوي. په منځني ختیځ کې کرونا ویروس تر ټولو ډېر ایران ته زیان رسولی. د ایران د روغتیا د وزارت د راپور له مخې تر اوسه نږدې 4,80,000 کسان په کرونا اخته شوي او د دغه ویروس له امله 20,000 زیات کسان هم مړه شوي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ سخته جګړه پرون هم روانه وه. د نړیوالو لخوا د جګړې د درولو د غوښتنې سره سره دواړو لورو په قرهباغ او شاوخوا سیمه کې پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړی. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند شوشان استپانیان وویل د شپې لخوا د قرهباغ مرکز استپان کرت د لنډې مودې لپاره آرام و چې د آذربایجان ځواکونو بیا حملې پیل کړي. آذربایجان ویلي ارمني ځواکونو پر څو سیمو بریدونه کړي. د دواړو هیوادو ترمنځ نوې شخړې د سپتمبر په 8مه پیل شوې. دواړه لوري په لسګونو ملکانو په ګډون د لږ تر لږه 240 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. او روسي چارواکي وایي یو سرتیری او د هغه ورورې ګاونډي هیواد استونیا ته د دولتي محرمو اسنادو د ورکولو په تور نیولې دي. د روسیې د امنیتي خدمتونو فدرالي ادارې FSB پرون په یو خبر پاڼه کې وویل د دواړو تورنو کسانو لپاره جرمي دوسیه پرانیستل شوې خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. دغه دواړه ورونه چې نمونه نه دي اخیستل شوي که مجرم وپېژندل شي هر یو به یې په شل کاله بند محکوم شي. رویټرز خبري اژانس د استونیا د بهرنیو چارو وزارت له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي په دې اړه روسیې سره رسمي تماس نه دی نیولې. ویل شوی د سرتیری ورور د استونیا د دائمي استوګنې اجازه لرله. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. بیا هم د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو .com ته ورشي او دا خبرونه التم ولولې. ازادي راډیو په دغه سهارنی پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا په طالبانو غږ وکړ چې اوربند ته غاړه کېږدي. ښاغلی غنی پرون د دوحې د شخړې او بشري مسایلو د مطالعاتو مرکز ته غږېده.
له طالبانو زما غوښتنه داده چې له اوربنده مه بېرېږئ. هیڅوک نه غواړي چې تاسو له منځه یوسي. له نورو افغانانو سره د ښکېلتیا لپاره جرأت او پر ځان باور ولرئ.
له نن 19 کاله وړاندې امریکا په افغانستان باندې د القاعده شبکې د له منځه وړلو او د هغوی د ملاتړي رژیم طالبانو د پرځولو لپاره بریدونه پیل کړل. آیا امریکا خپلو هدفونو ته رسېدلې؟ په دې اړه ځانګړی راپور لرو. شنونکو سره غږېدلی یو چې له ډلې نجیب آزاد ته غوږدو.
امکان لري له بدمرغه اوسنی وضعیت ته په کتو سره چې د افغانستان جګړه لا اوږده شي لنډه نه شي، ځکه ځینې اهداف تاسیس تاسو ته پایلې کوي، هغه پایلې ترلاسه کوي او بیا دا اهداف غځول کیږي.
په دغه پروګرام کې به وړاندې د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه هم درته خبره کړو. رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په طالبانو غږ کړی چې له اوربنده ونه ډار شي او باید په عمل کې وښیي چې غواړي په دې هیواد کې روانه جګړه د خبرو له لارې هوارېږي. اشرف غنی دغه څرګندونې پرون د قطر پلازمېنه دوحه کې چې له څه باندې درې اونیو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه د یو څېړنیز انسټیټیوټ ته وکړې. د افغان دولت او طالبانو مرکزی ټیمونه له څو اونیو د کړنلارې په جوړولو باندې موافقې ته نه رسیږي. نوریاس نوری په دې اړه راپور جوړ کړی.
د افغانستان ولسمشر وایي له طالبانو سره خبرې د دې لپاره کوي چې په هیواد کې روانه جګړه د خبرو له لارې هواره کړي او پر طالبانو هم غږ کوي چې هم دغه لاره جدي مخته ونیسي.
موږ لیواله یو چې یوه سیاسي حل لاره ومومو. سیاسي حل لاره دا معنا لري چې له سیاسي پلوه له یو بل سره خبرې وکړو چې راتلونکي ته لاره هواره شي. دوی باید دا جرأت ولري او ومني چې د افغانستان خلک به د خپل راتلونکي په اړه نهایي پریکړه کوي. دغه ډول جرأت موږ له دوی غواړو.
اشرف غنی دغه څرګندونې پرون سیشن بې په قطر کې د شخړو او بشري چارو په یوه تحقیقاتي مرکز کې وکړې. ښاغلي غنی یو وار بیا پر اوربند ټینګار وکړ او زیاته کړه دا چې طالبان ولې اوربند نه اعلانوي علت یې دا دی چې دوه کاله مخکې د موقت اوربند په مهال خپلو وسلوالو ته ګواښ کړی و چې عادي ژوند ته به مخه نه کوي او بېرته به د جګړې ډګر ته ګرځي. نوموړي یو وار بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له اوربند دې نه بیریږي.
له طالبانو زما غوښتنه دا ده چې له اوربنده مه بیریږئ. هیڅوک نه غواړي چې تاسو له منځه یوسي. له نورو افغانانو سره د ښکېلتیا لپاره جرأت او پر ځان باور ولرئ. تاسو زموږ د ژوند واقعیت یاست.
افغان ولسمشر دغه راز وویل چې له طالبانو سره سوله ځکه کوي چې په افغاني ټولنه کې د دغې ډلې په مدغم کولو سره به ډېرې هغه لویې شبکې لا منځوي شي چې ډېرې خطرناکې دي. ښاغلي غنی په دې برخه کې د القاعده او اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر شبکې په افغانستان کې د روانې جګړې د هغه پراخ بوت په توګه یاد کړې چې د ده په وینا ابعاد یوازې په کورنۍ جګړې پورې نه بلکې له سیمې او تر هغې ورآخوا اوړي. که څه هم رویترز خبري آژانس د یو شمیر سرچینو په حواله په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی او ویلي دي چې مذاکراتو د دوام لپاره د کړنلارې د برابرولو په وړاندې اساسي خنډونه لرې شوي، خو په دوحه کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم او دغه راز د افغان دولت د مرکچي پلاوي غړي نادر نادري رسنیو ته دا رد کړي چې ګواکې یو نهایي جوړجاړی ده شوی وي. د الویدیزی و جکپوری ډیپلوماټ د خپل نوم نه خودلو په شرط رویترز ته ویلي چې د مذاکراتو د دوام لپاره پر اکران لارې سلا کېدل ډیر مهم دی او هغه سره له دې چې شخړې نه دي کمی شوي دا ښکاره کوي چې دواړه لوري غواړي خبرو ته دوام ورکړي. رویترز ته دو سرچینو ویلي په دې اړه چې کومه مذهبي فقه د اسلامي اصولو اساس وي او دا چې د خبرو د دوام لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري موافقه اساس وي که نه د اختلافاتو د هواري لپاره هڅې به د سولې د اساسي خبرو د دوام تر څنګ دوام وکړي. د رویترز په لیکنه دغه موافقه د امریکایي چارواکو په مرسته ترلاسه شوې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د یادونې وړ ده چې قطر ته د افغان ولسمشر او ورسره مل پلاوي د سفر تر څنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم سیمې ته د روان سفر په ترڅ کې څو ورځې په دوحه کې و. طالبانو څو ورځې مخکې ویلو چې د سولې په خبرو کې د احتمالي اختلافاتو د هواري لپاره دی د حنفي فقه او له امریکا سره د دې ډلې د فبروري د 9 موافقه اساس وي، خو د افغانستان د دولت پلاوي د طالبانو له دغه وړاندې سره مخالفت ښودلی و.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان
غواړي.
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
د اکتوبر 1 د طالبانو پر رژیم د امریکا د برید له 19 کلیزې سره برابره ده. پر افغانستان د امریکا له برید 19 کاله وشول او متحده ایالاتونو بالاخره په 13 کال د طالبانو سره هوکړه لیک لاسلیک کړ، خو که څه هم له دې هوکړې نږدې یو کال تیریږي بیا هم په افغانستان کې جګړه په شدت روانه ده. دا جګړه چې د امریکا لخوا په افغانستان کې د درګرۍ پر ضد پیل شوې وه، پکې د امریکا د بریا او ناکامۍ په اړه بیلابیل نظرونه ورکول کیږي. په افغانستان کې د امریکا 19 کلنه جګړه د جګړې د اهدافو د ترلاسه کېدو او اوسنی وضعیت په اړه امید ظهیرمل ځانګړی راپور جوړ کړی.
هغه جګړه چې په یو امر پیل شوه خو په یو توافق لا هم پای ته نه ده رسیدلې. د 2001 کال د اکتوبر په 1 د امریکا پخوانی جمهور رئیس جورج دبليو بوش پر افغانستان د هوایی برید امر وکړ او وی ویل دوی د دې برید غوښتنه نه وکړي خو اوس به یې ترسره کوي.
On my orders, the United States military has begun strike.
د متحده ایالاتو د پخوانی ولسمشر په خبره د برید موخه افغانستان کې د ترهګرو اړې ختمول او د طالبانو پوځي زور وبکول دي. خو اوس چې 19 کاله پوره کیږي، آیا امریکا دې هدف ته ورسیده کنه؟ په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د امریکا د اهداف او بریا په اړه دوه ډوله نظریات شته. د پوځي مسایلو کارپو عبدالباری عریض وایي متحده ایالاتو په دې جګړه کې ظاهرا خپل یو شمیر اهداف ترلاسه کړي دي.
دوی ویلی سی چې د 11 د سپتمبر په جواب کې دا حمله شوی و او بن لادن په لاخره د منځ یوړل سو. القاعده هم تقریبا په افغانستان کې تار و مار سول او خپل پخوانی کیفیت یې د لاسه ورکړي.
خو یو شمیر نور بیا وایي امریکا نه یوازې دا چې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه کې ناکامه ده، بلکې په افغانستان کې د امنیت او ثبات راوستو په برخه کې هم پاتې راغلي. شنون کې نجیب آزاد.
امکان لري لپاره مرغه اوسنی وضعیت په کتو سره چې د افغانستان جګړه لا اوږدسي لاندې شي، ځکه ځینې اهداف داسې دي چې تاسو پایلې کوئ، هغه پایلې ترلاسه کوئ او بیا دا اهداف په نړیواله ډیپلوماسي کې به بهرنۍ پالیسۍ کې غځول کیږي.
د جګړې د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره مالی لګښت او ځاني زیان هم درلودل دی. د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ متحده ایالاتو په دې جګړه کې له 2000 لومړي کال راهیسې د 2019 کال تر مارچ پورې 28 میلیارد ډالر لګولی دي. د دې ترڅنګ د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي پلټونکو یا سیګار د راپور پر بنسټ د 2000 لومړي کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې د 2000 کال د اپریل تر 18 نیټې پورې په افغانستان کې 2439 امریکایي عسكر او پرسونل وژل شوي دي. د دې ترڅنګ په دې جګړه کې د افغانانو زیان هم جوت دی. په امریکا کې د براون په هنتون واټسن څېړنیز مرکز بیا وایي له 2000 لومړي کال راهیسې د 2019 کال تر نوامبر میاشت پورې افغانستان کې 155,000 ولسي وګړي، نظامیان او د حکومت مخالفان وژل شوي دي. خو له دې ټولو سره سره د جګړې ښکېلو لوریو په دې صلاح کړې چې دا جنگ پوځي حل لار نه لري. په افغانستان کې د سولې د راتلو په نیت امریکا او طالبانو د 2000 کال د فبروري په 19 نیټه هوکړه لیک لاسلیک کړ. په دې هوکړه کې یو بحث په افغانستان کې د جګړې کمښت دی. خو داسې مهال چې د هوکړې له لاسلیک 220 ورځې تیریږي، مګر نه جګړه کمه شوي او نه هم په دې هیواد کې د ټول شموله سولې، ثبات او امنیت څرک لیدل کیږي. شنون کې وضعیت او د امریکا اهدافو ته په کتو د دې هوکړې پایله له ګواښ سره مله بولي. په افغانستان او سیمه کې د مسایلو څېړونکی کابل خان تدبیر وایي امریکا به هڅه وکړي چې د همدې هوکړې له مخې طالبان د خپلو ګټو لپاره وکاروي.
ګروپي توافق نه دی او ګروپ تر عنوان نه دی، هغه د افغانستان په کچه نه ده، بلکې زه داسې فکر کوم چې د ګروپ نه باندې یو استخدام شوی ګروپ په هیڅ باندې په راتلونکي کې هم څو استفاده وشي او دوی به هغه څه چې د امریکا ګټې ایجاب کوي همدغسې به دوی نه کار واخیسته.
که څه هم امریکا د دې تړون بری د طالبانو په راتلونکو کړنو پورې محدودوي، خو طالبانو بیا د اکتوبر 2 په مناسبت په خپله اعلامیه کې د دې هوکړې عملي کېدل مهم بللي. د طالبانو په اعلامیه کې زیاته شوې د دې تړون له مخې باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي. د امریکا په ګډون لري او نږدې هیوادونه د افغانستان په کورنیو چارو کې له هر ډول مداخلې ځان وساتي، څو افغانان وشي کولای په آزاد او مستقلانه فضا کې په خپلو کې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. که څه هم امریکا ملاتړو بهرنیو ځواکونو یې او افغان وسلوالو طالبان په 2 میاشتو کې وپرځول، خو له نږدې 19 کلونو وروسته بیا هم دا ډله فعاله ده او جګړې ته دوام ورکوي. شنون کې د طالبانو سخت ترکیب، د افغان ځواکونو او حکومت محدودیت او ډیر وخت افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو د هوډ نشتوالی د جګړې د دوام لاملونه بولي. د دې ترخوا له طالبانو د سیمې په ځانګړي ډول د پاکستان ملاتړ او په افغانستان کې د امریکا حضور سره د سیمې د یو شمېر هیوادونو مخالفت هم د جګړې د دوام لاملونه بلل کیږي. اوس چې له دې جګړې 19 کاله تیریږي، امریکا هوډ لري چې له افغانستان خپل عسکر وباسي. همدا اوس په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر د بل هر وخت په پرتله ډیر راکم شوی او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي غواړي دا شمیر نور هم راټیټ کړي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د سولې او په نظام کې د طالبانو د ګډون هڅې هم روانې دي. د دې برخې یو مهم لوری بیا د افغانستان اسلامي جمهوریت دی چې همدا اوس یې پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبرو او د 19 کلنې جګړې د پای لپاره د قطر په دوحه کې په خبرو بوخت دی. خو د دې خبرو د بریا او د جګړې د پای لپاره هیڅ تضمین نه تر سترګو کیږي او دا هم ډیره لري ښکاري چې دا 19 کلنې جګړه شل کلنې نشي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی رادیو ته غوښتست په 12.9 منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي اوروزګان په سلو کې نوي ماشومان او حامله ښځې له خوارځواکۍ سره مخ دي. دا اداره چې اوروزګان کې د خوارځواکۍ د له منځه وړلو هڅه کوي وایي جګړې په سیمه کې مناسبو خوړو ته د خلکو لاسرسی ستونزمن کړی چې په ښځو او ماشومانو کې د خوارځواکۍ سبب شوی. په دې اړه شریف الله شرافت له ترینکوټه یو راپور رالیږلی.
جنم دن کرا د ترینکوټ شاراډوند د حرمشاسي می په دې روغتي مرکز کې د خورځواکي سره مخ ماشومان او مين بیره ټول سیوی دي. دا سیمه له اوږدې مودې راهیسې د جګړې پر لومړۍ کرښه پرته ده، او ځکه خو پکښې د خوراکي موادو کمښت او د خورځواکۍ ستونزه کومه نوې مسله نه ګڼل کېږي. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مالی اداره دلته د خورځواکۍ د له منځه وړلو لپاره هغه کسانو ته مواد ویشي چې د کافي خوړو نشتوالي تر خورځواکۍ رسولي.
دا یو ځای نیمه نیمه ده. ښه هستیا، دا یوه پړۍ به څلور ګیلاس اوبو ته راشه.
د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په صفري نقطه کې پروت دې روغتیایي مرکز ته د سر په سودا راغلي دا خورځواکي میرمنې وایي دلته چې کوم خوراکي مواد ورکول کېږي د ګڼو ماشومانو او میندې ژوند یې ژغورلی دی. د پنځو ماشومانو مور و دېرش کلنه ګرانه یوه له هغه میرمنو څخه ده چې دوه کاله کېږي د جګړو له امله د خپلو سیمو بې ځایه سوې ده. هغې په خورځواکۍ اخته خپل دوه کلن زوی تر څلور ساعته پلي مزل وروسته تر دې روغتیایي مرکز را رسولی دي.
په دغه موادو سره یې خواړه پیدا کړي دي، خورتو سره پیدا کړي دي، سره سم سو چې دا مواد نه خورم. هم همداسې نه والله که یې پر لارې تلاس، والله که یې ګرځېداسې، والله که یې خبرې کولې، چې والله که یې دغه کېدلس، بس په کب ورځ بیې ژړل غارې بیې ولې د مور شیره نسته چې ویخونه. والله خو دغه موادو مواد وزیل دی دي، دغه مواد ورکوو، دغه دغه ورکوو چې په دغه موادو قوت یې پیدا کړي نه کې من نه پوهېږم نه ولې چې په الله شي را روان یو تشا ګورې او مخ ته روان یو ګوره چې خدای اوس په من روانې په تاسې اوس په جنګ دغسې.
دا بیا 15 کلنه ریحانه ده چې ماشوم یې په ناست دی او له خورځواکۍ سره مخ ده. هغه وایي
ته چې موږ راله ډاکتر صاحب راته چې دغه وړه ویسې دغه رقم بیا پاخه کړي، دغسې بیا وخوري. هغه ته چې موږ کور ته ویاړو هغه طریقه م ورسره وکړه، هغسې مې پاخه کړله چې یوه ورځ مې پاخه کړله، دومه ورځ په فایده موږ خپله کور ته ما دوه ځلې وړې دي دا وړه زه خپله روخوړم. موږ ته ډېره فایده کړې ده، ډېره مثال په خپل هغه اقتصاد مو کمزورې دي چې دا پاخو یا وخورو مثال چې موږ ته خو پیدا کړې ده، ځکه بېرته پسې راغلي که پیدا نه راته کړې بیا نه پسې راتللو.
سید ولی آغا د دې روغتیایي مرکز د خوراکي موادو د برخې مسول دی. هغه وایي د جګړې په دې لومړۍ کرښه کې د خطرونو سره سره دې روغتیایي مرکز ته هره ورځ د ریحاني او ګراني په څیر څه کم سل ناروغان ورځي.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوي دي.
ازادي
خزینه ته اجازه نه ورکوي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، مونږ په ځمکه کې نو.
ازادي رادیو 1216 منځنۍ څپه او اف ام 100.5 څپه.
ورزو خوست هلته سه شنبه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړي نجیب ترکی غیابی جنازه شوې. نجیب ترکی پرون په ننګرهار کې خاورو ته سپارل شوی. هغه څو ورځې مخکې په یوه ترافیکي پیښه کې سخت ټپي شوی و. له خوسته نجیب الله لوخیل راپور را لېږلی.
په خوست کې د کرکټ مینوالو او لوبغاړو د نجیب ترکی په مړینه د خپګان څرګندولو په ترڅ کې هغه د کرکټ د ډګر یو پیاوړی ستوری یاد کړ. دوی د کرکټ بورډ له ادارې همګیله وکړه چې ونه توانېده د نجیب ترکی د ټپي کېدو په دریو ورځو کې هغه د درملنې لپاره په داخل او یا بهر کې کوم مجهز روغتون ته ولېږدوي. په خوست کې د کرکټ لوبغاړو او مینوالو یاد څرګندونې د سه شنبه په ورځ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځوان لوبغاړي نجیب ترکی د غیابی جنازې د لمانځه وروسته وکړي. د کرکټ یو ځوان خوستی مبصر بهار سنسور آزادۍ راډیو ته وویل
سره د دې چې د پښپګیزه ټورنمنټ کې له بل لوبغاړي سره ټکر وکړ او دماغ ته یې صدمه رسیدلې وه، ډاکترانو ورته لارښوونه کړې وه چې دی باید په کور کېنول شي او یو موظف ډاکټر باید په ده باندې تداوي وکړي. نو سره د دې چې کرکټ بورډ دې ته پاملرنه ونه کړه، هماغه و چې دی خپل کور ته ننګرهار ته لاړ او هغه تداوي په نیمایي کې پاتې شوه. د بورډ مسؤلیت و چې په دا ډول لوبغاړو باندې چې لکونه ډالر خرچه هم ورباندې شوي باید هره روغتیایي ستونزه یې حل کړي. نو متاسفانه چې کرکټ بورډ هغه خپل مسولیت ادا نه کړ.
د 19 کلنو د ملي لوبډلې لوبغاړی صدیق اتل چې اوس مهال په خوست کې د مس عینک زون د کلب لیول په ولایتي سیالیو کې برخه لري وویل،
وتل ستوری و د کرکټ په ډګر کې او د تاسو کوم بیټنګ هغه ټول دغه امپریس وو. د 20 اسپیشلیست پلیئر وو، ښه هیټر وو، په نوې بال کې ډېر زیات ښه هیټنګ کوو، اوپنر وو. د ډېرو پلیئرانو په افغانستان کې دا ایډیال وو، یعنی د دې خوښې پلیئر یو، د دغه غونډې غوښتل ځان نه جوړ کړي، نو ډېر کلاس پلیئر وو.
د کرکټ د یو شمېر ځوانو لوبغاړو د روزنې په برخه کې هم نجیب ترکی خپل کوښښ کاوه. د کرکټ لوبغاړی ناصر توتخیل وایي،
نجیب نمنګ ډیر زده کړه کړې وه، افغانستان ته ډیر لاسته راوړنې لرلې. نجیب یو داسې انسان و چې شاته یو بده خبره په خوله نه راتله او نه یې کوله. نجیب ډیره وړتیا لرله، نجیب ډیرې په زړه پورې لوبې کوله، او خاص کر هغه ډېر غټ غټ شاټونه لرسېده. د دنیا ډېر یو غټ بالران به دونه به ویره کېدله. د آیرلند خلاف تقریبا 90+ رنزونه کړي وو 20 کې.
د کرکټ خوستای لوبغاړی جهاد سنگین چې د نجیب ترک له ملګرو څخه دی وایي، هغه د یو ښه لوبغاړی په خوا کې یو ښه انسان وو.
هر وخت چې راتلو ماته به ټلیفون کولو چې زه درځم خوستا، او هغه مونږ له ژبه د ډرخه ویله چې هغه خوست کې کوم سنځلې چې دی هغه به ماته ستي. هغه که څه هم هغه به د سنځله وخت هم نه و، موسم به نه و، خو ده به دغه دغه خوست ولس را خپله مینه ثابتوله.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، یو شمېر سیاستوالو او د ورزش د ډګر مشهور څیرو د کرکټ د ځوان لوبغاړي نجیب ترکی پر مړینه خوشینی ښودلې ده. د نجیب ترکی جنازه د سه‌شنبه په ورځ په خپل پلرني ټاټوبې د ننګرهار د سرخرود ولسوالۍ په هجرت کړي کې خاورو ته وسپارل شوه.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
د ټایمز اف انډیا ورځپاڼې هند ته د افغانستان د ملي مصالحې ډالې شورا د مشر پر 5 ورځني سفر لیکنه خپره کړې ده. عبدالله عبدالله د سه‌شنبه په ورځ نیوی ډیلی ته ولاړ. د په ټویټر کې لیکلي دي چې دی په دې سفر په ترڅ کې پر افغان سوله له هندي چارواکو سره وغږیږي. ټایمز اف انډیا لیکي، ښاغلی عبدالله ته د هند حکومت د رسمي سفر بلنه ورکړې ده څو د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. دا هند ته د افغانستان د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته د عبدالله عبدالله لومړی رسمي سفر دی. نوې ډیلی په افغان سوله کې د پاکستان نقش ته اندېښمن دی. ټایمز آف انډیا لیکي چې عبدالله تیروني پاکستان ته تللی وو او د پاکستان له چارواکو سره پر افغان سولې خبرې کړې دي. ورسپانه لیکي، دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د افغانستان حکومت او طالبان په قطر کې په خبرو بوخت دي او هڅه کوي چې د سولې وې موافقې ته ورسیږي. ورسپانه بیا لیکي چې د سولې دا خبرې د سپتمبر په 12مه د قطر په پلازمېنه دوحه کې پیل شوې چې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د ویډیو کانفرنس له لارې برخه پکې واخیسته او ویل چې دا خبرې باید د افغانانو په مشرۍ وي او پکې د اقلیتونو او ښځو حقونه ځای نه شي. د هند بهرنیو چارو وزیر دا هم ویلي وو چې کله هم باید د افغانستان له خاورې د هند پر ضد د فعالیتونو لپاره استفاده ونه شي. عبدالله عبدالله د هند د سفر په درشل کې وویل چې هند د افغانستان ستراتیژیک همکار دی او په دوامدار شکل د افغان حکومت او د افغانستان د خلکو ملاتړ کړی دی. د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته هند د څه باندې 2 میلیارده ډالرو په ارزش مرستې له افغانستان سره کړې دي، او دا مرستې یوازې د بیا رغاونې په برخه کې نه دي، حتی د لوبو په ډګر کې هند افغان کرکټ لوبغاړو ته په خپل هیواد کې لوبغالی ورکړی دی چې هلته افغان لوبغاړي له بهرنیو هیوادو سره مسابقې کوي. د کرکټ په اړه د هند بلې ورځپاڼې د نیو انډین اکسپرس د 9 کلن افغان لوبغاړي نجیب ترکی پر مړینه لیکنه خپره کړې ده. نجیب ترکی د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړی پرون وفات شو. د تیروني په جلال آباد کې د موټر د ټکر په پیښه کې ټپي شوی وو. نجیب ترکی چې د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره 14 نړیوالې یو ورځنۍ لوبې کړې وې، په 12 شل اوور لوبو کې برخه اخیستې وه.
د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان تایید کړ چې د روسیې د حکومت د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د مسموم کېدو په پیښه کې د نووي چوک مادې ته ورته یو ماده کارول شوې. ښاغلی ناوالنی د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین پړ بلله، خو د روسیې حکومت د کرملین د دغه منتقد په مسموم کې په مسمومېدو کې هر ډول لاس لرل رد کړي. نوریاس نوریاو نور جزئیات.
له کیمیاوي وسلو څخه د استفادې د مخنیوي سازمان پرون وویل چې د ازموینو نتیجه ښیي چې د کیمیاوي منه شوې نو وچوک د کورنۍ د کیمیاوي مادې نښې د الکسی نوالني په وینا او ادرارو کې لیدل شوې دي. د دغه سازمان عمومي رئیس فرناندو اریس وویل د ازموینو نتیجه د جدي اندېښنې وړ ده. هغه د دې سازمان له غړو وغوښتل چې له کیمیاوي وسلو څخه د استفادې د مخنیوي د نړیوال تړون ملاتړ وکړي. د دغه سازمان موندنې د هغو لومړنیو ازموینو نتیجه تاییدوي چې د جرمني لخوا خپره شوې وه. نوالني د اګوست په 20 له سایبیریا موسکو ته په لاره په الوتکه کې ناڅاپه ناروغ شو چې وروسته د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول شو. د جرمني ډاکترانو ویلي وو چې نوموړی نوویچوک ته ورته مادې په ذریعه مسموم شوی دی. دا هغه ماده ده چې په پخواني شوروي اتحاد کې تولیدېده. د جرمني چارواکو د کیمیاوي وسلو پر استعمال د بندیز له سازمانه غوښتي وو چې د نوالني سمپلونه د ازموینې لپاره واخلي. د جرمني د ډاکترانو موندنې په خپلواکه توګه د فرانسې او سویډن په لابراتوارونو کې تایید شوي. نړیوالې ټولنې د نوالني مسموم کېدل غندلي او پر موسکوې د بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. روسیې په دې پیښه کې هر ډول دخالت رد کړی او د جنایي تحقیقاتو لپاره د نړیوالې ټولنې له غوښتنې سره مقاومت ښودلی دی. د جرمني حکومت یو ځل بیا له روسیې وغوښتل چې دا واضح کړي چې له نوالني سره څه پیښ شوي وو. د جرمني د حکومت یوه ویاند وویل د کیمیاوي وسلو پر استفادې د بندیز له سازمان او د اروپایي اتحادیې له نورو شریکانو سره به راتلونکو ورځو کې د نورو ګامونو اخیستو په اړه خبرې وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب ویلي چې هیواد د دغې پیښې په اړه د روسیې په وړاندې اقدام باندې غور کوي. 34 کلن الکسی نوالني چې د روسیې د حکومت یو پیژندل شوی مخالف ګڼل کیږي یو ځل بیا د تېرو دوشنبې په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ګرام موباله هغه تایید کړه چې له بشپړ ښه کېدو وروسته به له جرمني روسیې ته ستون شي. د کرملین منتقد څه باندې درې اونۍ په اومسک او د برلین په روغتونونو کې په کوما کې وو. نوموړی چې د سپتمبر په 22 د برلین له روغتون څخه رخصت شوی وایي روغتیایي وضعیت یې په ښه کېدو دی.
د خبرونو لنډیز د نړۍ د څه باندې اویا هیوادونو نړیوالو سازمانونو او د مدني ټولنو استازیو د افغانستان په اړه د 2020 کال د کنفرانس لپاره د چمتووالي بحثونه پیل کړل. افغان ولسمشر یوې غونډې ته په ثبت شوې وینا کې وویل دغه کنفرانس به ښه فرصت وي چې نړیواله ټولنه یې له افغانستان سره د دوامداره ملاتړ په برخه کې نندارې ته وړاندې کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY د دې احتمال شته چې په افغانستان کې به د هغو کسانو شمیر د سکال تر پای له 500,000 واوړي چې د خوړو له کمښت سره مخ وي. د لغمان د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیم زی او دوه ساتونکي په یو ماین چاودنه کې پرون ټپیان شوې دي. محمد فرهاد عظیمی د بلخ والی وټاکل شو. د پخوا په قزاقستان کې د افغانستان سفیر و. عظیمی د عطا محمد نور له نږدې کسانو ګڼل کیږي. افغانستان د فوټبال د غوره لیگ په ترڅ کې سیمرغ البرزا او شاهین اسماعیل نن سیمی فاینل ته د وتو لپاره لوبه کوي. پرون طوفاني هریرود سپین غربازان مات کړ او سیمی فاینل ته ولاړ. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتو عالی کمشنر میشل باچلا په ایران کې د بشری حقوقو د مدافعانو، وکیلانو او سیاسي بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې او د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د نړیوالو لخوا د جګړې د درولو غوښتنې سربېره هم پرون سخته جګړه روانه وه. تاسو د ازادي رادیو لاره لاند مهم خبرونه واوریدل. کولای شئ تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. د ازادي رادیو دغه پروګرام ته مو بیا هم خره غلاستویم. وړاندې د ازادي رادیو 19 پروګرام در تخبرو. یو راپور هم د روزګان د گیزاب د بیزې شو پاړه لرو. خو ترغه مخکې ورزو نوی ډیلی ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله په نوی ډیلی کې دی. نن به له په بخښنې سره د هند له صدر اعظم نریندرا مودی، د ملي امنیت له سلاحکار او همدارنګه د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې په تړه او همدارنګه د سیمه ییز اجماع په اړه باندې خبرې وکړي. دا چې خبرې څه وخت پیلېږي ورزو نوې ډیلی ته د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي له عبدالله عبدالله سره په دې سفر کې ده. له هغې به نور جزئیات وپوښتو. فیروزه، ستړي مشې، پروګرام ته په خیر راغلې، مهرباني.
مننه. لکه څنګه تاسو ویلي د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نوی ډیلی ته راغلی. دلته به نن له غرمې وروسته په لومړۍ ملاقات کې په لومړۍ لیدنه کتنه کې د هند د ملي امنیت له مشاور یا سلاحکار سره وګوري. تر هغه وروسته د اجنډا لمخې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او بیا د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. عبدالله هند ته د خپل هغو سفرونو په لړ کې البته دلته هم سفر کړی دی چې غواړي د افغانستان د سولې لپاره د سیمهییز اعتماد رامنځته کولو په برخه کې هڅې وکړي. تر دې وړاندې هم عبدالله اسلام آباد ته تللی و. هغلته له پاکستاني چارواکو سره په ځانګړې توګه د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره او همدارنګه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم لیده کاته درلودل. هغوی د افغانستان د سولې اړوند ورسره د همکاریو ژمنې کړې دي. وبلیدل چې دلته په هند کې د هندي چارواکو له لیده کاته وروسته هندي چارواکي د ښاغلي عبدالله سره د افغانستان د سولې اړوند نور ژمنې به وکړي. لکه څنګه چې مخکې هم هندوستان د افغانستان د سولې اړوند او د افغانستان د نورو پراختیایي چارو همدارنګه اقتصادي چارو کې هم همکاري درلودلې او تل ژمنې کړې دي چې د افغانستان سره په دې برخه کې همکاري کوي. همدارنګه ستانکزای صاحب دلته تر کومه چې مونږه تر اوسه دلته خبرې کړې دي کوم معلومات مو چې اخیستي دي هند ډېر خوشبینه دی چې ښاغلی عبدالله دلته راغلی او د دې غوښتونکی دی چې په افغانستان کې سوله راشي. ځکه تر اوسه کوم معلومات هندي چارواکو چې له موږ سره شریک کړي دي یا خبرې کړي دي هغوی دا وایي چې دوی د سرحدونو په برخه کې افغانستان سره کوم سرحدونه لري او همدارنګه په افغانستان کې کومې اقتصادي همکاري همدارنګه د دوی کومې اړیکې چې دي هغه ته په کتو وړي چې په افغانستان کې سوله راشي.
مننه کوم فیروز عزیزی و له نوی ډیلی له موږ سره خبرې کولې. عبدالله نن په نوی ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي د بهرنیو چارو له وزیر او همدارنګ د ملي امنیت سلاکار سره د افغانستان د سولې او سیمه ییز اجماع په اړه باندې خبرې کوي. اوس هم ورزو اورزګان ته په گیزاب او د هراوت کې د جګړو او ناامنیو له امله ګڼي کورنۍ بې ځایه شوې دي. د عام وګړو د ژوند د سختیو په لړ کې د اورزګان ولایت د وروستیو جګړو نوي بې ځایه شوي کورنۍ د ژوندانه له کړاوونو سره مخ دي. په دې تفصیلي راپور کې د اورزګان د گیزاب او د هراود ولسوالۍ له هغو اوسیدونکو سره غږېدل یو چې نږدې دوه اونیو راهیسې د جګړو له کبله له عادي ژوند څخه د کډوالو له کاروان سره یو ځای شوي. فریبا ظاهر په دې اړه تفصیلي راپور لري. تر هغه وروسته د ازادي اورېدونکو نیوز پروګرام مه هېروئ.
نه پنځوس کلن حبیب رحمان د روزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ د هغو سلګونو کسانو یو دی چې تازه جګړو د خپلې اصلي مینې پرېښودو ته اړ کړی دی. د شپږو ماشومانو پلار او د یوې شل کسیزې کورنۍ دا مشر وایي شاوخوا دوې اونۍ کېږي چې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړو له کبله په نیک آباد سیمه کې د خپلې اصلي مینې پرېښودو ته اړ شوی دی.
نو هغه کسان چې معنا د جنګ د ور ضرور لاندې وو هغه داسې کسان هغه ټول هجرت وکړي د یو خوا او بلې خوا ته ماشومان ښځې کوچنیان کور راسه ژوند چې هغه پاتې شو معنا هغه د جنګ په جنګ حالاتو چې د خدای دنیا چې لیدلې دي وایي وتلې د ماشومان په پسې ښځې په پسې د بعضې ژوندي چې ژوندی وانان پاتې دي بعضې ځانو سره بېهودې دي.
حبیب رحمان وایي له خپلو کورونو څخه په ډاډه زړه نه دي وتلي. د کورنۍ غړي یې پکښې وژل سوي او ټپیان هم دي.
دا شیدان سوي دي نور په خپل قومي سپینځره مداخله نه دي خوښ. یو مرور یو مراره او یو مرزي په ما ته سوي دي یو بل مراره زخمي شو.
دی وایي کلینیک هم د دولت تر واک لاندې سیمو کې دی او هلته ورته ګران کار دی. دا یوازې گیزاب نه دی چې تازه جګړو یې خلک د ژمي په درشل کې د کډوالۍ سختیو ته اړ کړل. د روزګان ولایت د هراود ولسوالۍ هم په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو او افغان ځواکونو د سختو نښتو شاهده وه چې د افغان چارواکو په خبره سلګونه کورنۍ پکښې له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي او په نورو بېلابېلو سیمو کې په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د دهراود د لنډیاني کلي یو بزګر طالب جان چې د پنځلس کسیزې کورنۍ مشر کوي د هغې شپې په اړه وایي چې دوی ته یې کډې ور پشا کړې.
اگر شپه دروازې ټکول د سهار چې لومړیانه ځانونو سره دروازه ماته کړې وسرای ته په زور انتل موږ د یوای وجه اړکالو سره راوایستلو ټول شتمني مالو ته پاتې شول. بزګران خلک یو ګرد په زور دی نن او تل کایالو کوم فامیل د پنځلس کسه ګرد دغه سوي شندانه وتلو کوم شی مونږ نه درایستلې یو من یو سیر مونږ نه درایستل دا ګره خبر دی.
مولوی سردار محمد هم د دهراوت ولسوالۍ د لنډیانی کلی دی. نوموړي هم ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې وسوالو طالبانو نه دی پریښی چې د وتلو پر وخت د کور وسایل له ځان سره یوسي.
چې طالبان د منځکو ته راغله زموږ ټوله کورونه او سرایونه دوی ته ډک پاته سول، هېڅ شی ونه دی رایسرې، ځکه دوی دغسې ویل چې شی به نه باسي، دروازې به نه کلپوي، موږ خپله په دې ځایو کې ګزاره کوو. نو بس شیان مو ټول مکمل پاته دي، نه تیوینې د زموږ مهاجر چې دلته په بازار کې ګرځي، په یوه ډوډۍ په جوړ ډوډۍ پسې خلک ګزاري کوي چې موږ چیران نسي، د ماښام ډوډۍ نشي پیدا کولی، خو هغه وړو وړو ډوډۍ او شیان ټوله پاته دي، هېڅ شی نشته پر دنیا، یوه یوه بسرم نه در ایسته.
دغه بې ځایه سوي کسان چې د جګړو له سیمو وتلي د خپلو دوستانو او خپلوانو په کورونو کې اوسېږي، وایي د جګړو په سیمو کې شنه فصلونه وچ سوي دي او د عیال د نفقې وس نه لري. د لنډیانی کلي یو بل بزګر چې نوم یې نه دی ښودلی او له څو ورځو راهیسې له خپله کوره بې ځایه سوی، د کډوالۍ ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دغه ورځ چې موږ راوتلو، په دغه ورځ دا ورور زموږ د فصلو وارو، نو بس نو که دغه دوه ورځ جوړ اسکې وبه نه سول، بس موږ پستونه بلا وچتې، موږ اوس له ورور د عیال کپه دغه نه پکانه سره برابر دای د پستونه وچتې، موږ پکر ته ولاړ بشید نه ولاړ، دا اوس موږ عیالونو نن وایم ته ولاړ دي، په یوه ډوډۍ په نیمکه ډوډۍ ولاړ دي، بس دغه موږ ژوند دی، دغه موږ زندگی، دولت موږ دغه غوښتنه لرو چې موږ سره جدي پاملرنه وکړي او موږ ته کومک راځي.
دغو بې ځایه سویو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دوی سره د نورو بې ځایه سوي کورنیو شمېر زرګونه وشود. په همدې اړه مو د روزګان د والي لویند احمد شاه ساحل څخه د بې ځایه سوي کورنیو د شمېر او ځای په اړه وپوښتل. هغه وویل:
په ګزاب ولسوالۍ کې له بده مرغه باید ووایم چې تر زرو پورې، یعنی تر زرو پورې شاوخوا دومره شمېر بې ځایه سوي کورنۍ لرو چې هلته د چنار په نوم او همداراز د شیران په نوم، میانه دشت په نوم، دغه سیمو ته دوی له خپلو کورونو راکډوال سوي دي. او همداراز په دې راوت ولسوالۍ کې بیا د 1500 کورنیو پر شاوخوا په دومره شمیر کورنۍ د لوبلان دشت په نوم سیمې ته راغلي دي.
شغلی ساحل دغه کورنیو ته د مرستو رسولو په اړه وویل چې د مرستو د ارزونې لپاره یې سمدستي یوه بیړنۍ کمیټه جوړه کړې. روزګان یو له هغو ولایتونو دی چې له نورو ولایتونو او یا هم په ولایت کې دننه د یو شمیر ولسوالیو ترمنځ لارې د جګړو له کبله د تګ راتګ پر مخ تړلې وي. د لویو لارو موټر چلوونکي او لارویان وخت نا وخت د تړلو لارو څخه سر ټکوي. د روزګان د والي ویاند له نویو بې ځایه سویو سره د دولت مرستو د نن رسېدو په برخه کې هم د لارو ستونزه یاده کړه. احمد شاه ساحل وویل:
موږ په دې هکله استراري کمیټه راغوښتې وه چې هلته همکارو موسسو دا ژمنه وکړه چې دوی به دواړو ولسوالیو ته مرستې لیږي، خو ځینې ستونزې وې چې مثلا دولت نسوای کولای چې دوی ته پر وخت مرسته ورسوي. نو لامل یې هغه دا و چې لارې د ځینو ولسوالیو ترمنځ بندې وې، لکه د ګزاب ولسوالۍ سره چې زموږ زمینی لار بنده وه، یعنی دولت نسوای کولای چې مرستې ورولیږي. نو بیا مو د همکارو موسسو څخه هیله وکړه چې هغوی ژمنه وکړه چې دیو سیمو ته به مرستې لیږي.
د روان کال د اکتوبر پر 23مه وسلوالو طالبانو چې شمیر یې د ځایي چارواکو په خبره سلګونو ته رسېده، د ګیزاب ولسوالۍ په مرکز او شاوخوا سیمو کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل. تر ګیزاب وروسته په همدې ورځ طالبانو په دهراوت ولسوالۍ کې هم پر امنیتي ځواکونو پراخ بریدونه وکړل. یو شمېر سیمې یې ونیولې او د ولسوالۍ بازار تر څنډو ورسېدل. د روزګان امنیتي چارواکي په دواړو ولسوالیو کې له طالبانو څخه د ځینو سیمو د بیرته نیولو ادعا کوي. د رای سنجد او کندوګک هغه سیمې دي چې ځایي چارواکي د بیرته نیولو ادعا کوي، خو دوی د ځنډني پرمختګ علت دا بولي چې په سیمه کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله ونوړي. د روزګان امنیه قمندان شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل:
مخ ته روان یو، دا ساحه مکمل دام نه لري، انشاءالله سپیشل فورس زموږ کماندو دا هغه بعضې ساحې دي ته دولت د دهراوت د امنیتي د صحیح ځواکونه بېرته لاسته راوړی ده، نیولی او هغه بعضې ساحې چې د ملکي په کورو کې طالبان ده هلته داسې د زړاور مونږ عملیات نشي کولی او جنګ نشي کولی، خاص د ملکیانو په خاطر چا ته خوونه خاصه هغوی ته مرګ ژوبله ونه رسېږي. خو ما زه همیشه دا خبره تکراروم چې د ولس او د ملکیانو د کورو نه ځان ته موضوع سنګر مه جوړوي، نو واقع جنګ ته د زړه ده
د وسلوالو طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد څخه مې د دې ادعا په اړه پوښتنه وکړه. نوموړي دا خبره چې ګنې دوی عام خلک د سپر په توګه کاروي رد کړه، ویل چې خلک د جګړو پر مهال د تلفاتو له ویرې په خپله وتلی دي. مجاهد بیا افغان ځواکونه تورنوي چې ملکي کورونه په توغندیو ولي. په لوی سر کې روانې نامنۍ، بېوزلي او طبیعي پیښې د کورنیو بې ځایه سویو اصلي لاملونه ګڼل کېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالي کمشنري وروستۍ شمېرې ښیي چې په دې هېواد کې د کورنیو بې ځایه سویو شمېر 4,000,000 کسانو ته رسیږي.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې ساسي او بل خبرونه پایلو، په دې خبرونه کې موږ تر ډیره ستاسي پیغامونه را اخلو چې تاسو د تیرونی او پترس کې راستولې دي. نو له دې کبل چې ټولو ته باید نوبت ورکو، مرکه نه لرو او ستاسي پیغامونه له تبصرې پرته پرله پسې خبرو. په لومړي سر کې به د لوګر د ازري ولسوالۍ څخه زموږ د اوریدونکو پیغام را واخلو.
سلام علیکم، زه خالد لوګر نه خبرې کوم. د ما پیغام دغه ده چې د لوګر له مایدینو سره ډیر سخت ظلم روان ده، سخت ظلم کیږي. لازر نه مایدین راغلی، پنځه لس شپې دلته هوټل کې کړی دی، تر اوسه کار نه ده خلاص. دیوالی نه ما غوښتنه ده چې ته ولې په دې خلکو نه خبرې کېده چې نه وایې چې دا 300-400 مایدین دی، مایدینو دفتر کې راټولې او کار نه خلاصېږي، رشوت سترګې پرې کړي.